د مازیګر څلور بجې دی زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې دا شیبه پیل شوه واباوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په بغلان کې چارواکي وایي د طالبانو لخوا په سړک کې وي خودل شوي ماین چاودنې د څلور ماشومانو او دوو ښځو په شمول لږ تر لږه اته کسان وژلي. افغان چارواکي وایي د یکشنبې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او ایران نن د هغې برمته نیونې څلوېښتمه کالیزه لمانځي چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یو شمېر امریکایان څلور سوه څلور څلوېښت ورځې برمته کې وساتل. په بغلان کې نن د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمه کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پر یوه ښودل شوي ماین برابر شو. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ډېرې ماشومان دي.
هشت نفر مردم ملکی ما رو به شهادت رساندن و شش نفر هم زخمی.
دوی زموږ اته تنه ملکیان شهیدان کړي او شپږ تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې څلور ماشومان، دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې هم څلور ماشومان، یوه ښځه او یوه نارینه شامل دي. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه په تیرو دوو ورځو کې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل شوي شل کړۍ ماینونه هم شنډ کړي دي. په لویو لارو او د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ماینونو کارول په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زیاتېدونکي ولسي مرګ ژوبلې له مهمو عواملو دي چې ملګري ملتونه او نورې بشري ادارې یې اندېښمنې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بغلان کې د ماین دا چاودنه غندلې. له ارګ څخه په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې د ولسمشر غني له خولې ویل شوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له طالبانو او نورو تروریستي ډلو او ګروپونو څخه پر بې ګناه او بې دفاع افغانانو د بریدونو او جنایتونو غچ واخلي. اخو افغان چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو او هوایي بریدونو کې لسهاوو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبرپاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې یوویشت یرغلیز عملیات او ولس هوایي بریدونه کړي چې پکې شپږ څلوېښت وسلوال وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په دې خبرپاڼه کې د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او متقابلو ډزو کې د پنځه ویشت وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. همدارنګه ویل شوي چې د زابل په شاجوی کې څلور تنه وسلوال وژل شي. د دفاع وزارت په وینا د هلمند په نهر سراج، مارجي او نادالي کې هم هوایي بریدونه شوي چې لږ تر لږه دوه وسلوال پکې وشل شوي دي. دفاع وزارت په دې خبرپاڼه کې په فراه، لوګر او روزګان کې هم د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. په شمال زون کې د شاهین قلي اردو لخوا بیا په یوې جلا خبرپاڼه کې د فاریاب پښتونکوټ ولسوالۍ کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د لږ تر لږه څلور وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. له تخار څخه هم په ورته توګه داسې رپورټونه رارسېدلي چې دغلته هم د وسلوالو پر اهدافو حکومتي ځواکونو بریدونه کړي دي. په سرپل کې چارواکي وایي دغلته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوه چنده زیاتې شوې. په دې ولایت کې د ښځو چارو رئیس نبیلا حبیبي ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو میاشتو کې د ښځو سره د زور زیاتي یو سلو شپږ شپېته قضیې ثبت کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په ټول کال کې یو سلو درې شپېته قضیې ثبت شوې وې. د میرمن حبیبي په وینا په دې کې ډېرې د وژنو، وهلو، ډبولو او جبري ودونو قضیې دي او درې قضیې داسې هم دي چې د طالبانو لخوا د صحرایي محکمو په ترڅ کې خزی قربان شوی. اوس هم د سیمې او نړۍ نه. ایران نن د هغې برمته نیونې څلوېښتمه کالیزه چې کلیز المنزی چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ورول او دغه ته یو شمیر امریکایان څلور سو څلور سلوي خورزي پرمټ کړل. دولتي رسنوی ریپورت ورکړی چې د حکومت په ملاتړ د ایران په نږدې زرو خارونو او خارګوټ کې په دې مناسبت لاریون نه پیل شوه. د 1909 میلادي کال د نومبر په څلور نومه نیټه وروسته لاغې چې امریکا ایران ته د محاکمې لپاره د نسکور شوي شاه محمد رضا پهلوي ورسپارل رد کړل، ایرانی سختدریز زده کوونکي په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او دغلته یې 250 امریکایان د 440 سلوي خورزو لپاره برمته ونیول. دواړه هیوادونه له هماغه وخت راهیسي خپلواکي ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري. او عراقی تراس کوونکو د یک شنبه په ورځ د شیعه مسلمانانو په سپیشلی خار کربلا کې د ایران پر کنسلګری برید کړی. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بې کاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنې له کبله غوسه دي. اسوشیټد پریس خبري آژانس د عیني شاهدانو په حواله وایي چې تراس کوونکو په کربلا کې د ایران له کنسلګری څخه د ایران بیرغ کته کړ او پر ځای د عراق بیرغ پورته کړ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وابهوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي.
د هغه محلونو د پاره چې هغه باید تفتیش او باشواری شي، سبا موږ همکاران ولایت ته دی او لږ وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پیلېږي.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ دینی عالمان د پاکستان د خاورې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو حملې ناروا بولي.
ماشومان په دې جمی باندې د کورونو وباسه، زنانه وله، واړه وله، دا عمل شرعانه او عرفن د ټولو اصولو په ټکر کې دی.
په یو بل راپور کې باوري چې د اسلامي عالمانو فتواوي په دوبای کې په کمپیوټري بڼه خوندي کیږي، خو په نړیوالو مسایلو کې ایرانیان نن په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د برمته کېدو څلوېښتمه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي. لبلې خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ښیي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی د کابل له سټډیو راکوي.
مالنه تکل سپ د سبات او همپالنې انتخاباتي جلا د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو کمیسون کمزورتیا بولی وایي چې دغه ځنډ د نورو تقلبي رایو اضافه کولو ته هم زمینه برابره کړې. دغه ټیم البته دا ټیم د عبدالله په مشۍ غړي نور رحمان اخلاقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته په دې اړه وویل. دای وای د درملو کمپنۍ پر راپور کې یو تخنیکی یا یو تخنیکی ستونزه موجوده و، وی نو شکرای ټول رای تشخیص کړي، خو یو سلو 2000 رای تشخیص کړي چې اوس یې د یو سلو 2000 رای د تشخیص خبره کیږي چې دا باید باطل شي. خلا هم کمیسیون په دې تړاو خپل پریکړه نه کړي. دا د کمیسیون لپاره ضعف دی. خغلی اخلاقی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رای ورکوونکو د کافی اندازه معلوماتو د نه موجودیت له امله یو لکو و دیر زره او شپک سو دیر رای باید باطل اعلان کړي. نوموړي خبر اعلان ته دا هم ویل چې د ولسمشۍ انتخابات په پروسه کې وسو د بایومتریک دستکاوي او چپ کارتونه هم ورک شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ یو انتخاباتي جلسه باید کمیسیون ته درایو د بیاشمیرنې او تفتیش په برخه کې ضرب العجل ونه ټاکي او په چارو کې ورته مداخله ونه کړي، بلکې په ټاکل شوی وخت کې درایو د پایلو اعلان ته انتظار وسی. د دغه جلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې کومه نتیجه چې د پاکو رایو او قانون پر بنسټ اعلانېږي باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ ووسی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ټیم د انتقاد په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ به د هیواد په 40 ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش پروسه پیل شي. دغه کمیسیون ویان زبی الله سادات
زموږ همکاران کار کوي تر څو د هغه محلونو لپاره چې هغه باید تفتیش او بشپړی شي. د هغې لپاره سبا موږ همکاران ولایتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پیلېږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره 3 ورځې په پام کې نیولې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا وه چې لومړنۍ پایلې به د عقرب میاشتې په 30 نیټه اعلان کړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل سټوډیو یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي او همدارس د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلو د غبرګونونو جزئیات اورول. د کابل سټوډیو کې بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راسره دی. د مالیه وزارت یو نوی کوټ ته په غیر قانوني ډول د دولت له نورو ادرسونو پیسې ورلېږلې دي. د ولسي جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته ځانګړی شوی یو نویم کوټ د پیسو له خلاصېدو وروسته د مالیه وزارت 1,200,000,000 افغانۍ نورې ورزافه کړې دي. د ظهیر مل په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
بلې تکل صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه د 1,309 لمریز کال په اودو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لپاره د یو نوی کوټ په چوکاټ کې 1,300,000,000 افغانۍ ځای شوې چې دا دواړه ترې کولای شي د هغه کارونو لپاره چې په قانون کې ورته اشاره شوې ده ګټه واخلي. خو تازه معلومات دا دي چې د دې پیسو له خلاصېدو وروسته مالی وزارت بیل دی چې قانون په نظر کې ونیسي 1,000,000,000 نور افغانۍ د کوټ تور اضافه کړی دي. پرون په دې موضوعاتو سربیره یو شمیر نور مهم مسایل لپاره د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د مشرانو جرګې د شکایت اوریدونکو کمیسیون ته هم ورغلی. زبه د هغه څرګندونو ته ورسته اشاره وکم. خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مشر محمد عظیم محسنی ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه یو اضافه پیسې چې 1,000,000,000 افغانۍ دي د قانون سره په ټکر کې دي او بیل دي چې د ولسی جرګې او یا هم د مشرانو جرګې نظر پکې واخیستل شي دا پیسې په غیر قانوني ډول باندې د کوډونو ته ور اضافه شوي.
یا زمي کوډ 91 رئیس اجرایی او رئیس جمهور اینا میتونستن کې استفاده وکنن و به همین شکل اینا د یک د جریان سال 1,720,000,000 دیگر پول انتقال دادن بردن به کوډ 91. این خودش در مغایرت با قانون و با اصولنامه بودجه بوده که هیچ وقت چنین کاری در تاریخ پارلمان بیخی تکرار نشده بود.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابلی هم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون ومنله چې له نورو دولتي کوډونو یې د ولسمشر لپاره ځانګړي شوی کوډ ته پیسې زیاتې کړي خو په دې اړه وضاحت ورنکړ.
وزیر مالیہ اس طرح انتقال کری دی پرون مشتا وزیر مالیہ دا خبر تائید کرسی مج دا پیسے را انتقال کری دی خدا واج دریش جمہور کوت نہ دی دا ریاست کی اجرایہ اور سرگرد پدر کوت کی
د ارګ د جمهوریت ریاست ماړی او ترخوای سپیدار ماړی چې اجرایی ریاست پکې موقعیت لري د دواړو لپاره محادثه وکړه چې دی موضوع پاره تر نظر واخلو خو دواړه لوري سره د دې چې جمعنی وکړې په دې اړه خبرو ته حاضر شي حاضر نشول. د مالی وزارت سره مهم اړیکونه ول تکل سی په زلونو او کسام جمعنی وکړه چې په دې اړه د خبرو لپاره حاضریږي او ټول جزئیات چې له کوم ادرسونو دغه پیسې اضافه شوې خبرې کوي خو سره له ډیرو حالو زالو بیا هم دوی خبرو ته حاضر نشول. زه غواړم یادونه وکم چې د افغانستان د قانون له مخې تکل صاحب کله چې بودیجه پاس کیږي د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګه د داغوی د تایید نورسه د جمهور رئیس په امضا باندې هغه بیا په قانون کې شاملېږي او د ملي بودیجې د سند په نامه باندې یادېږي. خو په همدغه بودیجه کې د یو نوی کوټ په برخه کې چې په 1309 کال کې اجرایی ریاست هم شریک وګرځول شو 1,300,000,000 افغانۍ ځانګړي شوې چې دا خپل په مالی بودیجې په سند کې ځای شوی او مګر لدی پرته بیا په غیر قانوني ډول هغه ډول چې ورستی معلومات اوریدونکو سره شریک کړ 1,200,000,000 افغانۍ هم 1,200,000,000 نوري پیسې هم ور اضافه شوې.
بله ظاهرمل صاحب معلومات جالب او پزړه پوری خو یو خبره په پای کې راته کلطف کوي راته وکي لاندې چې دا پیسې یوازې د یو نوی کوټ ته انتقال شوی هم دي او ک لګول شوی دي.
بله تکل صاحب دا پیسې نه یوازې چې انتقال شوی بلکې لګښت در شوی او اضافه پیسې دي چې مصرف شوی دي. یو نظر دا هم دی چې البته هغه څه چې د ولسی جرګې غړي د همدغه دواړو مجلسانو مشرانو د شکایت اوریدو کمیسون او همدا ډول د مالی او بودیجې کمیسون مکتوب اعلان کړی چې شاید لدی پیسې په انتخاباتي منډو ترودو کې استفاده شوی.
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال امید ظاهر ملو چې د کابل له سټوډیو یې د افغانستان د حکومت او پارلمان ترمنځ د یو نیویم کوټ پر سر د لانجې چې په هغه کې د پیسو د انتقال مسله یاده شوې یو تخنیکی مسله ده په دې اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې دینی عالمان د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د پوځ بریدونه او حمله غندي. دوی وایي چې ټول دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو په څنګ کې د پاکستانی ملیشو او د هیواد د نورو دښمنانو پر خلاف ولاړ دي. د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو د یاد ولایت په ناړی ولسوالۍ د پاکستاني او ملیشو برید وغاند او ویل چې دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او چاته به اجازه ورنکړي چې د کونړ خاور لاندې کړي او پکې پوستې جوړ کړي. مولوی محمد طالب ویل
دغه عمل هم د اسلامي اصولو هم د ګاونډیتوب د حقوقو هم د جامع جهانی د اصولو په دې ټولو سره پټه کوي چې ماشومان په دې جمی باندې د کور نوباسه زنانه ولا واړه ولا پورونه ورانه وا دا عمل شرعن او عرفن د ټول اصول په ټکد کې ده. موږ دغه عمل غندو په یو आवाज باندې ز خپل امنیتي ارګانونو نه دفاع کو ملاتړ کو څنګه ولاړی.
دینی عالمان وای پاکستانی ځواکونه او حکومت په افغانستان د تیرو کلونو ګمان نه کوي اوس افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه موجود دي او ولسی ملاتړ یې ده. مولوی سید ولی الله او مولوی عبدالعزیز وای
که پاکستان زمونږ د بدو حالاتو نه دا سوء استفاده کوي چې دوی په خپلو کې سره نښتي دي او موږ به د دوی په سرحداتو باندې ورشو او په دې باندې به يرغل وکړو. دا خوب د چیرته وبو ته وای نو موږ خپل امنیتی ځواکونو ته خپل ملت باندې غږ کوو چې ان شاء الله علما ستاسو شاته ولاړ دي د علما او ملاتړ له تاسو سره حاصل دي
چې د پاکستان دغه حمله چې د وخت نه شروع دي په افغانستان باندې که د پاکستان هغه خوبونه چې په خای لیدل بیا په ذهن کې راځي نو افغانستان ملت ماغه په غفلت کې پروت نه دی د دینی اموراتو نه خبر دی.
دینی عالمان وای دوی د هر دښمن او پردی يرغل په وړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د ارشاد حج او اوقاف رئیس فضل معبود احساس وای
هغه څوک چې په منګ باندې تجاوز کوي زمنګ ارزي تمامیت ته پسپکه باندې ګوري زمنګ حریم ته پسپکه باندې ګوري منګ ټول ولسونه او علماي کرام داغه په خلاف باندې په یو غږ او په یو قومنده باندې ولاړیو. هیڅ کله به موږ پاکستان ته اجازه ورنکو چې د دین وروسته زمونږ په حدودات باندې تجاوز وکړي، زمونږ کورونه ړنګ کړي، زمونږ کوچنیان زخمیان کړي.
د کونړ دینی عالمان په داسې حال کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي او نورو بریدونو خلاف غږ پورته کوي چې د تیرې اونۍ د یک شنبې په ماښام پاکستانی او ملیشو غوښتل چې د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د افغان ځواکونو د سمندر په نوم پوستې سره نږدې خپل نظامي تاسیسات ورغوي، خو د افغان ځواکونو او ولسونو سخت غبرګون هغوی بیرته شاتګ ته اړ کړل او د افغان حکومت څخه یې د غوربند او جګړې بندولو غوښتنه وکړه. افغان حکومت هم دغه غوښتنه ومنله او تر اوسه غوربند قائم دی.
سمک خاکل آزادی رادیو اوری. آزادی رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د کام ایر هوایی شرکت اړوندې ستونزې حل کړي دي او دا مسله یې له اماراتي چارواکو سره د خبرو په وسیله حل کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله خاطر پردیس راکوي.
ورسته له هغه چې تیرونی د کامیر هوایی شرکت یو الوتکې په دوبۍ کې د ناست اجازه ورنکړل شوه، د دغه شرکت مسؤلین انتقاد کوي چې امارات دوی د فعالیتونو پر وړاندې په بیلابیلو بهانو سره ستونزې جوړې کړې. د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مشر سلیمان عمر د دوشنبې په ورځ آزادي رادیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې اماراتي شرکتونه د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پروازونه یوازې ځان پورې محدود کړي او دوی ته د پرواز اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی عمر په دې برخه کې د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره هم په بې پروايي تورنوي.
دولت افغانستان، دولت امارات صلاحیت و یا
د افغانستان دولت د اماراتو دولت ته د هوایی شرکتونو په برخه کې د آزاد فضا اسانتیاوې برابرې کړي چې اماراتي شرکتونه په اسانۍ سره کولی شي د افغانستان د هوایی شرکتونو مارکیټ په لاس کې ونیسي. له بده مرغه په دې برخه کې د افغانستان هوایی چلند ملکی ادارې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د ښاغلي عمر په خبره اوس مهال یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت دی چې دوبۍ ته په اونۍ کې دوه پرواز، خو برعکس اماراتي شرکتونه افغانستان ته په اونۍ کې شپږ پروازونه لري. متحده عربي امارات ته د کامیر هوایي شرکت پروازونه له تیرو څلورو کلونو راهیسې ځنډول شوي، خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په وینا دوه اونۍ مخکې د دغه افغان هوایي شرکت په اړه ستونزه دوی له اماراتي چارواکو سره هواره کړې ده. د دغه ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده:
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل
د کامیر هوایی شرکت سو کال وړاندې د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا د یو شمېر تخنیکی ستونزو له امله په تور لیست کې شامل شوی و او د هیڅ ډول پرواز اجازه اماراتو ته نه درلوده. چې دوه اونۍ وړاندې موږ دغه ستونزه حل کړه او کامیر کولی شي چې خپل پروازونه اماراتو ته وکړي.
د ښاغلي وفایزاده په خبره هڅې روانې دي چې له آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر پرته امارات ته د نورو افغاني هوایي شرکتونو د پروازونو زمینه هم برابره کړي، خو که دغه لړۍ په همدې ډول روانه وي د هیواد د هوایي چلند پر وضعیت به یې تاثیر څوي. د اقتصادي چارو پوه محب شریف وایي روان وضعیت د نورو بهرنیو شرکتونو لپاره د راتګ زمینه برابروي، هغه چې بیا افغاني شرکتونو لپاره نورې ستونزې هم جوړولی شي.
هوایی چلند اقتصادی لاستراولنی رخکت کهی لبنی خواه پخبر ده افغانان و ده هوایی لیکو اعتبار تا زیان رسی او تریم همداشه ده بحرانه و هوادون و پزنگلی توگه ده متحده عربی اماراتو د زنو هوایی لیکو لپار دلتا بازار منجلیش.
دا په داسې حال کې د چمخ کې تردید افغانستان د هوایی شرکتونو ټولنې هم ویلی و چې د عربي هیوادونو هوایی شرکتونو تر ډیره د هوایی چلند مارکیټ خپل کړی دی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانیان نن په پلازمینه تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه په لاریونونو او غونډو کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې له دې پیښې چې د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل څلوېښت کاله تیریږي او تر اوسه نه یوازې بیرته احیا شوی نه دی بلکې د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې ورستیو کې لا اوج ته رسیدلی دی. د موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
ایران په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال او د کارکونکو د یرغمل نیونې هغه پیښه لمانځي چې لانجې 444 ورځې دوام وکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې د حکومت لخوا تنظیم شوي لاریونونه پیل شوي دي. دولتي تلویزیون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ چې هغه په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته د جاسوسۍ ځال په نوم نومولې د شاوخوا سړکونو صحنې وښودې چې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. خبری رسنیو د امریکا بیرغ ته د اور اچولو تصویرونه هم خبره کړی دي. د ایران تون لارو ته نږدې د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د لارون ګډونوالو مل دی امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی په تهران کې لارون کوونکو ته په وینا کې وویل چې له امریکا سره جګړه د خپلواکۍ پر سر ده او دا چې موږ زور ته نه تسلیمیږو. دغه جګړه زموږ د ارزښتونو د عقایدو او زموږ د مذهب لپاره ده. موسوی په دغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون لارې په ژوندۍ بڼه خبریده دغه راز وویل چې متحده ایالات به تر هغو تربګنۍ ته دوام ورکړي چې مات شوی نه وي. ایران د امریکا د سفارت د کارکونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه سږ کال په داسې حال کې لمانځي چې د ایران او د امریکا اړیکې په تیره د 2013 کال په می کې وروسته له هغې لا زیات کړکېچن شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه په 1990 کال څو میاشتې وروسته له هغې چې د ایران اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حیات الله د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکی حیات الله خمینی وخت ورسید د نومبر په 4 وشوه. یو شمیر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ، هغه اشغال او کارکونکي یرغمل کړل. د اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر زول شوی شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالاتونو ته ورشي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنګټن د خمینی غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال او د هغه 9 کارکونکي یرغمل کړل. د یرغمل نیونې دغې لانجې 444 ورځې دوام وکړ چې بالاخره د 1991 کال د جنوري په 10 چې په امریکا کې نوي ولسمشر رونالډ ریګن لوړه وکړه، ټول پاتې د سفارت یرغمل شوي 250 کارکوونکي خوشې شول. له دغې پیښې 40 کاله تیریږي، خو تر اوسه د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیرته نه دي احیا شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون بیا د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او دواړه هیوادونه داسې هیوادونه یاد کړل چې ترمنځ دښمنی نه لري کیږي. خامنه‌ای وویل هغوی چې ګمان کوي له دښمن سره خبرې کول زموږ ستونزې هوارولی شي سل په سلو کې غلط دي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واورېدل چې ایرانیان نن د امریکا د سفارت د کارکونکو د برمته کولو 40مه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. پلانې په خبرونه کې به د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې واورئ چې که ماشومان مو په ورځني چلند کې ضد یا ځیل کوي نو څه به کوئ؟
زیاتر وایي چې مثلا ما ته گیم راکړه یا مثلا ما پرېږده چې زه کمپیوټر کې کار وکړم، نو زه ورته وایم چې ته باید کتاب ولولې، په دغه زیات ضد کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحده عربي اماراتو کې د کمپیوټر او د ذهانت د ټکنالوژۍ په مټ یو مجازي دارالافتا جوړه شوې ده. خلک کولی شي چې د اسلامي احکامو او فتواو په اړه خپلې پوښتنې ولیکي او سمدستي ځواب ترلاسه کړي. صفي الله ستانگزي په دې اړه دا لنډ راپور برابر کړی.
لال منځونو رانی ولې تر نورو ټولو شرعي مسایلو اوس په آنلاین شکل خپلې پوښتنې لیکلی شي او سمدستي ځواب ترلاسه کوي. دا کار په متحده عرب اماراتو کې د یو چټبوټ او چټکوونکي اپلیکیشن لاره ممکن شوی ده. په متحده عرب اماراتو کې د دې پروژې مسؤلین وایي چې د اسلامي نړۍ د شته مفتیانو 1,30,000 فتواوې کمپیوټر کې ثبت کړي او خلکو ته په آنلاین شکل ځواب ورکوي. د متحده عرب اماراتو د فتوا او د ارشیف مسؤل محمد الکمالی وای
قد يكون الجيل القديم يحب مثلا ان يروح عند المفتي ويقعد
مخکینی خلق ممکن خو غنی چې مفتی ته ورشي خو د اوس زمانی خلق دومره وخت نه لري یا هر زیدی په هر برخه کې د زیرک ټکنالوژي پرمختګونه شوي نو اسلامي شریعت باید تر پاتې نشي
قاعد تدخل فيها فالشريعه الاسلاميه ما حجرت هذا الامر لا
چارواکی وای چې له چټکې ټکنالوژي په استفادې نوې نسل ته د اسلام د خیز د کړې لپاره دغه پروژه لا پسې پراخوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې چې د یونیسف په مرسته چمتو کیږي، او همداراز د ازادۍ رادیو بل 19 پروګرام د سپورت نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. له د همدې خبرونه د دوه خبرونو له وړاندې کولو مخکې یو بل راپور هم لرو. خدا شیبه اجمل انته غوښې چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بغلان کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه ملکیان وژلي او 6 تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمو کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پرې ښودل شوي ماین برابر شو. په دې پیښه کې په وژل شوو 8 کسانو کې 4 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې هم 4 ماشومان او یوه میرمن شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پیښه غندلې ده او ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بل وسلوالو څخه د داړول پیښو غچ واخلي. افغان چارواکي وایي د یک شنبې د سهار راهیسې په بیلابیلو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 18 ولایتونو کې د عملیات کړي دي. عراقی تراس کوونکو پرون د شیعه مسلمانانو په سپیسلي خار کربلا کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ. دا په عراق کې د اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او ایران نن د هغه برمتنی ونې څلوېختمه کلیزه لمانځي چې ماسلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او د غلطۍ یو شمېر امریکایان د 400 ورځو لپاره برمته کې وساتل. په دې مناسبت دولتي رسنیو ریپورت ورکړی چې د ایران په زرو ښارونو کې د حکومت په ملاتړ لاریونو نشوي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی راپور واورې. په پکتیا کې یوازینی استوګن افغان سکوي که ولایتي اداره او افغان حکومت ورته د استوګنې او د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړي، نو هند ته تللي افغان هندوان به بیرته هیواد ته راستنه شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان له جگموهن سنگ سره چې په ګردیز کې اوسېږي خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
جگمن سنگ چې د پکتیا د اوسیدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یوازینی افغان طبیعت هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1955 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نورو ولایتونو او ډېر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډډمن دی که ولایتي ادارې د سرپناه او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري، له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخي دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والي صاحب محترم ویلي وو موږ ته چې زه جای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وټاکي چې هغه هلته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند پړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي، او په پکتیا ولایت کې چې په وینا یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیکه رویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پیښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي. خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سوله یې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم د موږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دلته موږ خپل وطن باندې ډېر خوشحاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره ژمنه ده څو د سیک او اهل هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکومتونو سره سم لازم اسانتیاوې برابرې کړي.
څه موده وړاندې د پکتیا له والي شمیم خان کټوازی سره ناسته تر سره کړې و چې دوی ته د لازمو اسانتیاو او مسؤلیت دی ورکړي ژمنه سوي وه. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي او مغژمنه لا هم برقراره ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اهل هنود او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړې او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوند ادارو ته لارښوونې کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ولی یو شمیر ماشومان لمور پلار او نورو امزولو سر زد کوي.
ماشومان هم دستی ده، هم دستی عادت لری چی مثلا و یه هر شاید ما بخواستی هر شاید چورت ما حیا نیشی دوی زد کهی.
د ماشوم زد کول دغه راتلونکي لڅړ اول ستونزو سره مخ کولی شي.
دوی د کیږي د هغو سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کې دلته منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي، د برق سره لوبي کوي، د خلکو د زورونې کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې پام دی اکلا د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشنا سره هم مرکه لرو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، روانشناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیره بیا مور او پلار تل د خپلو ماشومانو لذت څخه کړیږي. که چیرې په دغه وخت کې لږ څه بېغوري وشي، کیدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي. خو که چیرې یو څه له حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي، هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نوي په عذاب. مشران وایي چې د یوه ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي. نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خواري غواړي. په پیل کې مو له دوو تنو څخه پوښتلي چې یو شمېر ماشومان ولې ضد کوي.
نوم بلال ده، د لغمان ولایت. همدا مشکل دا ده، د مور و پلار ډېر ورته ناز ورکوي. یو وجه دا کېدی شي او بله وجه دا کېدی شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغسې ګډوډي دی که نه، نو کېدی شي له پلار نه ورته میراث پاتې وي. پلار مثلا فکر خراب وي همغسې، خو دا خو له پلار ذات نه ده که نه. دغسې درته وایم نصیحت مثلا کوم روش چې ورسره کوي هغه داسې کوي لکه مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی وي، نو په دې حساب هغه لږ زره زیرزیری راځي. نصیحت ورته وکړي کې ډېر خبره ده.
زما نوم فهیمه رکا ده، میدان هوایی که ده ما کور ده. زیادتر وایی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چیز کمپیوتر که کار رو کمه. نورزی علاقه مندی نلرم، از زور تا وایمه چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی پر دقه زیاد زد که مثلا. زم دیر خفه که گمه پر ده کار باندی دقه. زین وقت وهمه اوم، زین وقت وهمه اور باندی منت که اومه چه باید دا کارونه ونه که خوبی هم اور باندی تاثیر نلری. دست عادت لری چه مثلا وایی هر شای دما بخواستی. مثلا چیزه وای ما گیم ماته باید گیم ورگی، چیزه وای ما مثلا ماته دغسی خوراک باید ماته هی، چی مثلا وای موبایل ماته هی. هر شاین چورت ما حیا نیشی دوی زد گی.
د پانتون استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس وایي چې د زدي ماشوم د قرارولو لپاره ځینې مهمې خبرې باید په پام کې ونیول شي. مثلا کله چې د خپلو ماشومانو غاښونه برسوي او هغه خپله خوله درته نه نیسي او یا هم د هغوی نوکان اخلی خپل لاسونه نه درکوي، نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي. کله چې ماشوم وخندل، نو په دې پوه شئ چې هغه له خپل ضد څخه اوښتی دی. نورې خبرې له ضیاءالحق شمس څخه اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ماشومان ولې ضد کوي.
ډیر اسانه کوي دوه لمرنه دلته لسی یا دا چې دی په وجود کې انرژي ډیره ده د مصرف لپاره زمينه نشته یا دا چې د زینو اړخونو د کمبودي احساس کوي دا د خپل کمبودي د رفقولو لپاره یو لار غني په دې خاطر دا کار کوي اوس کولی شو واځي کو مثلا بعض وخت انرژي ډیره زیاته ده د دوی د اورزنی تقسیم اوقات او اورزنی ټوله برنامه د ژوند دا چې دوی د غټول انرژي په کې نه مصرفيږي پاتې کیږي بنا اند انرژي راځي د بل زولونه لپاره او د زیو کې مصرفيږي چې ورسره مور او پلار د کورنۍ نور غړي کړيږي ورسره اما هغه ځکه چې د خلل لپاره کیدل شي د مشمون ته چا غوګ نه نیولای کیدل شي د دوی زین لوبې د مشان له خوره تایید شوی نه وي کیدل شي په زین برخه کې تشویق شوی نه وي کیدل شي ورته نور د مجال نه ورکړي چې دوی شوخي وکړي همیشه رټلی وي همیشه منع کړی وي اما کدای هم کړی وي باید متوجه اوسې او بل برخه کې حتمن کومه خلا موجود ده زموږ د مشمون غوښتنه کې د شي لوی او زیاتې اوسي او دا تشخیص غواړي دا رواني مشوره غواړي او بررسی غواړي کیدل شي زموږ د مشمون عقلی وده تر دې سنی وده پورې زیاته وي او دوی د خپل هغه عمر چې مونږ ګڼو چې دغه عمر کې دوی خاص غوښتنه نه لري کیدل شي دغه نه لوړ غوښتنه ولري او مونږ نشي پویولای په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او قربي بیا دا په کورنیو کې په بیلو بیلو واحدونو کې په خاري او غیر خاري سیمه کې فرق کوي او په پلرونو پورې هم فرق لري چې مایندې او پلرونو څنګه چلند کوي په څومره دقت سره په څومره چیرنه او ګوګنه سره خپل ژوند برنامه لري ورته لري
بل ک د ماشمانو د عادت چې دوی ځان زوري او د کورنۍ نور غړي بي توجه هم د سپاتې کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي دا مسله څومره خطرناک کېدلی شي
بالکل دا ډیره زیات خطرناک ده هم له دې نظر چې کدی یو چا انرژي دیروی د پاتسی د ټولن لپاره د ټول ټولن په سر اخلي یو وخت هم د دې نظر کې د کمبودی ولري یعنی یو بدلیږي په وقته باندې د نشټون د وجنه داس کیږي د خلال وجه داس کیږي یو د ډیر انرژي د وجه یو د ډیر اعتماد په ځان باندې ټولن توهيني نور توهيني لمن جوړي په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي هغه د ورانه تصمیمونه وي او په خلا کې چې د وقته برخه ده د بالکل د کټلر غونډه کسان ته جوړ دی شي یو وخت د لوړو موقفونو سره د لوړو امکاناتو سره کول شي داس مونه ونیسی د خپل د خلاد لکه دوره لپاره چې ناغه سن سره مناسب وي ناغه فضا سره مناسب وي اما وزرونه پرته له نور ټول ټولن ته ورسیږي مونږ وایو د ټولنې د اوسنۍ بلاګان او آفتونه د هغه میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یا اقدی لوی کړی دي یا د انرژي لپاره چې ډیره زیاته انرژي درلوده ډیر فعال وو دغه لپاره کوم خاص برنامه نه درلودلې دغه اوسنۍ نسل تاسو دقیقا د ناموزون روزنې او ناموزون کوچنیواله مثال ګڼل شي
ځان ته څومره ضرر رسولی شي مثلا کله یو ماشوم ځان زوري او زد کوي خپل دای څومره صدمه پر رواني له خپل ګوري ځکه د به د نور لخوا رټل کیږي
یو شمیر هغه دي چې مونږ ورته درنګرا ویو ډیر خپل منز د برتره ګرځي د دوی ضرر ډیر زیات خپل ځان ته فقط لرواني ارخلسيږي يعني دوی دکیږي دغه سرکوب شو غختن او ارمنون نه چې یو وخت کې درې منفجر شي بکی دوی دکیږي او د باند ډیر نخ کاریږي ورسته کې ښکاری ورسته کولونه کې ښکاری اما یو بل چې ډیر خطرناک دغه د دې چې دوی کول شي ډیر ناموزون او غیر عادي تجربه وکي په ژوند کې خپل داسې شین تجربه کې مثلا دغه چې تاسو بازار کې د ناموزونو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي د برق سره لوبي کوي مثلا د پورته پورته زینو نظام کتره ورزوي د همغه انرژي د چې تر اوسه پر نه ده فشوي نه ده فشوي نه ده ورشه بی د خلکو د زورونه کار کوي مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې او بوت ځان غورځي مثلا اور کلاس دی مثلا او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي کولای شم افتخار به باندې کوي یوه دغه باندې یوه هغه باندې چې منځ ته ورځي دای بیرونګرادي هغه درونګرادي دای په کوچ نیواله کې نور ته ضرر رسي او ورورو هم داسې مخکزي هغه په کوچ نیواله کې ځان ته ضرر رسي خپل منځ کې دفنی اما چې لوی شي ډیر خطرناک کېږي نور لپاره
ما شوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخر پټن کوي بیا مور پلار د ماشوم وهی په دغه سیالات کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده
د څه په ویو بعضی روان پوهان په دې باور دي چې هغه د تنبیه مثلا مخکې له تشویق غني او اساسي غني هغه وی چې دا وهل اصلا د دوی ډیره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې دوی کشته هغه را پر دل د مور او پلار ترغله ده او د مور او پلار اړه برته دی وهلو په شکل مناقص کیږي ولې دا فکر کوم ډیر سم نه دی زمونږ ټولنه لپاره لکه تلګه سم نه دی ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زمونږ لپاره فقر زمونږ لپاره تنبیه ده تکالیف زمونږ لپاره به برنامهګی زمونږ لپاره خپله تنبیه ده دا لرو د دې تر څنګ باید وه ټکل زیات نکو اما د مور او پلار د وظایف په جمله کې یو وظیفه ده داسې ټولنه د غړو لپاره دا کیږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بد شرایط کې دوی باید د ماشوم درلودن کې ونه وسی متاسفانه چې دا دوی مشمول لري او دوی ورته ماده نه دي رواني اړه مثلا انرژي کمه ده ورته حوصله ورته ډیره کمه ده او دومره فعال ماشومان لري بیا د دوی ترمنز همیشه نه انډولی وي یو طرف باید قربانی وي مور قربانی کیږي خويند قربانی کیږي پلار قربانی کیږي نیکه قربانی کیږي یخبر ماشوم قربانی کیږي بل اخره زکه چې اغه نارمل برابر نه ده ظرف او هغه چې پکې پروت دی هغه برابر نه دی ماشوم ستدی د سې کورنۍ د سې پلار مور سره چې هغه اوسره دین لري چې دا وروزی لوی کی خا اوس دین مکلفتونه ستده سره دی چې موږ د انرژي لرو کني لرو باید دین شان بده پوي سوال
په کورنۍ کې شپږ یو ماشومان دي او ار یو بیل بیل زدونه تر سره کوي نو لبلې خو فقر غربت غریبي کورنۍ ته تکول پکار دي په دغه سیاو وضعیت کې
د ماشومان ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډیر ناسالمه ټولنه دلالت کوي او راتلونکي ډیر ناسالمه وي ډیر سخت به وي چې پردله دي چې مور پلار قرباني سي د وضعیت خشي بیا اما د هغه کسانو په رابطه چې همدای وضعیت کې واقع دي اوس هغه دا چې مثلا ځینې شنه باندې اول مور پلار وپويږي باید د پوهې له لارې ځینې مشکلات مونږ ته اسانيږي مثلا د پوهېدو له لارې نه هغه پوهه دا چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصولی اوسي دوی یا په خپل تشخیص کې یا د بل د مشورې له لارې تشخیص کې یا په بیرو ازمایښونو کې تشخیص کې وګوري چې دا ډیر فعال دی عمل له نظره چلندونو کې خپل ډیر فعال دی که ذهن ډیر فعال دی د دوی لپاره بیلابیل برنامه است دي لکه تلګ ځینې ویډیوګانې ځینې رسنۍ تلویزیونونه ځینې فلمونه ځینې کتابونه ورته وګوري دي لپاره دا ډیر ضروری دي که خپل به سواد دینه پويږي د بل باید مشوره واخلي د ماشومان لپاره ځکه د راتلونکو نسل مسؤلیت دی دا او د راتلونکو افغانستان مسؤلیت دی دا ادي باید ونه ګڼل شي په هر صورت کې دا باید زده کو مور او پلار ته موږ که داسې وضعیت کې واقعي اسو ماشومان لرو او انرژي مورته کمه ده باید پراخ ضرورته ولرو بیا وسري باید وته نشو ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي استو د داسې او صبر په بدل کې مونږ کولی شو یو نسل وروزو بیا حوصلګي هیڅ کله نتیجه نه ورکي او هلته کول هیڅ کله نتیجه نه ورکي لزان لري کول نتیجه نه ورکي چې مثلا که په دې فکر کې اوسې چې زبې لري کوم چیرته په دې فکر کې اوسې چې مثلا زبې وټه کوم چیرته فشار لاندې ونی سم په کوچنیواله کې کار ته ولېګم د یو هم د حل لار نه ده متاسفانه چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل سوي دي د حل لار ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه پر مور پر راګرځي لګي ماشومان پر راګرځي مثلا د کوچنیواله باید تربیتی زون ته انتقال شي ولګ ډول شي روزن زایونه وړکتونونه څونه چې امکان لري او خوانځي نور وختونه ورته ډاکسي د ټول ډیر زیات مهمه ده زما همیشه وختونه پلانونه مندونه داده شي تقسیم اوقاتونه لري خپل ماشومان لپاره د سهار لپاره د ماسپخین لپاره همغه انرژي لپاره د لري برابر تقسیم اوقات کې تاسو ولري د دې انرژي مصرفي کې به دومره انرژي پکې نه پات کې چې تاسو اذیت وکي یو څه تو کې وړه وړه دې مصرفولې سي په کور کې باید ولرو همیشه د لوبو د اسبابونه د پلانونه مند بدن غني او د اضافه نه غني ځکه دا یو ځینی هغه شاندې چې منفی انرژي چې باید په نور باندې مصرف شي په دوه شنه کوم مصرف شي دا ډیره خاده مثلا تاسو ماشوم کرش شپ په دیګ باندې وهی د دې شتو په لغته باندې وه ډیره خاده کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنۍ او د ماشومان لپاره پیدا شي
ډیر مننه استاد باندې
وسې ډیر تشکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است علامه مل او ملګری
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې حقوقتون کې دا
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د لوبو له میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته مو ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله دا روغ او جوړ اوسئ د دې ونی په خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د روان نومبر میاشتې په 14مه له قطر او د همدې میاشتې په 19مه له هندستان ملي لوبډلو سره مخامخ شي په دې اړه مو د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره خبرې کړې
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ د افغانستان ملي لوبډله په
تاشان بواوري چې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي دا چې دغه سیالي په کوم هدف پیل شوی وي د نجونو د فوټبال د کمیټي لمسولي ارزو رحیمی سره خبرې کوو
اته لوبډلو پکې برخه اخیسته وو او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیدي
او د افغانستان د کورنی کرکټ د مخکخ لوبغاړي منیر احمد کاکړ د ژوند او ورزش پاړه هم معلومات اوري خو په پیل کې ناجیا صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د نخویشتونکو لوبډله د توکیو د اولمپیک د 2020 میلادي کال په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره نن قطر ته روانه شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د نخویشتونکو څلور کسیزه لوبډله هڅه کوي چې د آسیا اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. په دغو لوبغاړو کې دوه نجونې دي. په دغو سیالیو کې مهدي شجاعي هغه افغان لوبغاړی دی چې د افغانستان په استادیتوب له سویس څخه ګډون کوي. په کابل کې د وزن پورته کولو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د وزن د پورته کولو فدراسیون رئیس اعظم کوهین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه 160 لوبغاړي ګډون کړی. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو په پیلوبه کې به د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم ته 60 لوبغاړي غوره شي. یادې لوبې تېره ورځ پیل شوې او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل هندوستان لوبډلې ته په 60 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا سیالي تېره شپه د هندوستان په کوربتوب ترسره شوه. د لوبې پچا بنګلادیش وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. هند په پوره 60 اورونو کې په 60 وکټو 109 څلوېښت منډې هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې بنګلادیش یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ او دا سیالي په 0 وکټو وګټله. تر دې لوبې وړاندې هند او بنګلادیش په 60 اوریزو کرکټ لوبو کې 8 ځلې مخ شوي وو، خو بنګلادیش ترې هیڅ لوبه نه وګټلې. د بنګلادیش او هند ترمنځ دویمه 60 اوریزه لوبه د پنځشنبه په ماښام 6 بجې ترسره کیږي.
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. روانه خبرونه مو همدا شیبه پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانه میاشت کې د قطر او هندوستان په وړاندې لوبې لري. دا چې دا سیالي کله او چیرته پیلېږي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره مې خبرې کړې او په سر کې مې د همدغه سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې.
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان ملي لوبډله په نومبر په 14 او 19 قطر او هندوستان سره لوبه لري. دغه لوبه هندوستان سره اولی لوبه ده او قطر سره برگشت لوبه ده. چې موږ اول لوبه هغوی سره لوبه کړې وو خو بایللی وو، خو هیله ده چې په دې لوبه کې یو ښه نتیجه د دوی نه واخلو. خو د هغې نه د قطر مسابقې نه مونږ دپاره د هندوستان مسابقه ډیر مهمه ده، چې مونږ باید دغه لوبه درې امتیاز د دغه لوبه لاسته راولو چې ټوله شپږ امتیاز واخلو او په بل لوبو کې فوکس کوو.
امینی صاحب، دا کومې لوبې چې تاسو یادې کړې چې په 14 او 19 نومبر باندې به په دوشنبه ښار کې کیږي، هندوستان هغه لوبډله ده چې له دې نه وړاندې مونږ ماته کړې ده، او تاسو مې هیله لرئ چې هندوستان ته ماتې ورکوو، درې امتیاز ترلاسه کړو. کچیرې مونږ دواړه لوبډلې ماتو، نو د افغانستان د فوټبال لوبډلې ته به کومه ګټه رسیږي؟ یعنی د دې سیالیونه به مونږ کوم بل پړاو ته ځو څنګه؟
او کله چې مونږ دواړه لوبه وګټو خو مونږ نه امتیاز واخیستای شو او مستقیم ګروپ کې دریم ځای ترلاسه کوو، او په بل پړاو کې آخرینی راوند کې د ایشیان کپ د پاره مونږ لاره پیدا کوای شو. خو قطر یو قوي لوبډله ده، ټول پوهیږي چې هغوی د ایشیان 2019 ایشیان کپ قهرمانی ګټلی ده، خو مشکل ده. مګر مونږ هیله لرو چې د هندوستانه امتیاز لاسته راولو او په بله لوبه کې د بنګلادیش او بیا له هندوستان سره په هغه دواړه لوبه کې چې مونږ د دوی په وړاندې امتیاز لاسته راولو، خو هغه ډېر مونږ ته ښه دي چې لاره پیدا کړي چې مونږ کولای شو په بل راوند کې ځو.
د ایشین کپ پاړه تاسو ویل آسیا کپ چې دا به پیل کیږي، که لږ د آسیا کپ پاړه باندې وغږیږي، سره له دې چې 2019 کې دا کپ قطر ګټلی دی، دا سیالۍ کله کیږي؟ څه کال کوم هیواد کې کیږي؟ د کوم هیواد په کوربتوب باندې؟
خو د ایشین کپ 2023 کال کې په چین کې هغه کې په چین په ګور ګوربتوب کې پیلېږي خو دوی مسابقه چې دی د کوالیفیکیشن دی د ورلد کپ 2022 او ایشین کپ دواړه کوالیفیکیشن دی خو د افغانستان فوټبال هدف ورلد کپ دوم لک سخت دی ختمونه نشي کولای چې په ورلد کپ کې لاره پیدا کو خو زمونږ هدف ایشین کپ دی چې په تاریخ کې تر اوسه افغانستان ملي لوبډله په دغه سیالیو کې لار پیدا نه کړی ده.
د آسیا کپ د پاره چې د کوم کوالیفای راوند چې روان دي تاسو یادونه وکړه او همدغه سیالیم د آسیا کپ او یاد ور کپ د پاره د وټولو لوبې دي څومره هیله مندي شته چې افغان لوبډله لګ تر لګه 2023 آسیا کپ ته لار پیدا کړي.
خب زمونږ پلیران ډېر ښه پلیران دي خو مونږ ډېر هیله لرو چې مونږ انشاءالله مطمئن یو چې زمونږ ټیم همدغه کیفیت لري چې په اولین ځل تاریخ د افغانستان فوټبال په تاریخ کې 2023 سیالي جام ته لاش پیدا کی
او په آسیا کپ سیالیو کې که افغانستان لاره پیدا کړي د افغانستان ترڅنګ نور به کومي لوبډلې وي د قطر په ګډون باندې چې په آسیا کپ کې به لوبيږي
او خو د ټول ګروپونه او اول کوم ټیم چې اول ځای اخلي هغه مستقیم په شکب کې زی او کوم ټیمونه چې دویم بیس ټیمونه زی او دریم او څلورم ټیم هم چانس لري مستقیم زی په آخرین راوند کې کې ال تبیا قره کشي کېږي او عارفونه مشخص شي او سیاله کې او ایشین کپ ته زی خو پنځم ټیم دومره چانس نه لري
کوم
خو تر اوسه مشخص نه ده تر اوسه پنځه مسابقې پاتې دي د ټول ټیمونه بیا مشخص کیږي
د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخي مرستيال شمس اميني و د یو بل خبر لمخې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي دا چې دا سیالي د کوم هدف لپاره پیل شوی وي د نجونو د فوټبال د کمیټې مسؤوله ارزو رحیمی در سره لاند معلومات شریکوي
اته لوبډلو په کې برخه اخیسته او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیدي
هدف د دې سیالي ونسو
هدف له دې سیالو دا چې دوه غوړه لوبډلو د افغانستان د خزو د فوټبال سرتاسري سیالونو ته لار پیدا کوي
تاسو د افغانستان د خزو د فوټبال سرتاسري سیالي یاد کړی دغه سیالي کله پیل کی
سبا د سیالي سبا پیلېږي اته لوبډلې پکې برخه لري شپک له ولایتونو څخه هرات بلخ بامیان سرپل غور پروان او دوه تیم له کابل د دې هدف د خزو د فوټبال پرمختګ او د ملي لوبډلو ته د نوې سیرونو معرفي کول دي
زموږه غلا ازادي رادیو نو ورې درنو دوستانو ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 او په منځنۍ صفه په ټول افغانستان او د غشان په ټوله سیمه کې په 12 شپګنوي رڼا اوریدل شي او دا د لجمن سرسام اوس فیروزه عزیزی ترته د افغانستان د کورنی کرکټ د پیژندل شي لوبغاړي مونې رحمت کاکړ د شخصي او لوبي ژوند پاړه معلومات وړاندې کوي
منیر احمد چې پورا نومې منیر احمد کاکړ دی د افغانستان د کورنی کرکټ پیژندل شوی لوبغاړی دی د 1999 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د کندهار پنځوي ولسوالۍ کې زیږیدلی دی په 2013 کال کې د آسیا جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبغاړو په نوملړ کې راغی خو په هیڅ لوبه کې چانس ورنکړل شو دای په خلاص تو په نه کوي او د غشن وکټ ساتونکو هم دی کاغلی کاکړ خپل لومړنی لیست آی لوبه د اموزون لپاره په 2013 کال کې تر سره کړه تر دې دمه په شپږوشت لیست آی لوبو کې 1355 منډي جوړی کړي یو لوبه کې تر ټولو ډیر منډي 1320 نسوځدل منډي کړي او ریجی څلور شپته او سټرایک ریټ یې 50 دی نو موري د غشن په درويشت فرست کلاس یا لومړی درجه لوبو کې 1310 منډي جوړی کړي چې یو لوبه کې تر ټولو ډیری منډي یعنی 210 منډي کړي دي نو موري په یاد لوبو کې 15 سلیزي او 55 جوړی کړي او ریچ یې 45 او سټرایک ریټ یې 95 دی مونی رحمت تر دا مهاله یوازې شپږ شلوریزي لوبي تر سره کړي چې 155 منډي پکې جوړی کړي دي یو لوبه کې زیاتې منډي پینځاتیا اوریج 250 او سټرایک ریټ یو سلو څلور دیش دی. د کورنی کرکټ د غځوان لوبغاړي په ورستیو کې هیله درلوده چې د وستنډیز سره د سیالیو لپاره به په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شي، خو د بیلابیلو دلایلو له امله ورته چانس ورنکړل شو. که څه هم د کرکټ بورډ له دغه پریکړې وروسته ښاغلي کاکړ په خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ د پریښودلو ګواښ وکړ، خو تازه د کرکټ بورډ رئیس ویلي چې نوموړي ته به په ایمیجنګ لوبډله کې چانس ورکړل شي. دغه لوبډله څو موده وروسته په بنګلادیش کې سیالي لري.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته جیاس روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.